دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 6 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنې اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل آفریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلي سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو په اړه کړی دی. هغه وویل،
مونږ امن پاسونونه وکړل، خو د دې باوجود په دې سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بې ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهره چیان مو په نښه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا اعلی وزیر د څرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي. البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولی دی. د تحریک انصاف یو مخکش او د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل اپریدی ته وړاندې کړي چې هغه د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال اپریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال وویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یو تګلاره جوړول کیږي. دا تر اوسه د چی حکومت په منځنۍ کرمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرېښودو ویل شوی وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زره خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربز سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډیت وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زره هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوو پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نمونه ښودلو په شرط د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره کتلی وو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دوی کولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځي آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشریزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آسیم منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پژمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې محل کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناست دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورټونو به اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس زورول سوی دی.
نه میگا پراجیکټ وشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غوښتنو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او در الله سب دا ټول خبرې مونږ ومنلې، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا ټارګټ بیس اپریشن نه بکی، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به دا عام ولس کورونه ټارګټ کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي چکونو چلوونکو د احتجاج لارې غوښتنه کړې ده چې د غلار دې زر تر زر خلاص شي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نوموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشه کولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی په باډه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نه امن پاتول کیه، هم نه ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونونا وکڑل او پریاست مغاگ وکڑ چنورا قربانی نشور کولے، خود دے باوجود پدی سیما کی دیو بل پوزی اپریشن تیاری روان دے. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهرچیان مو په نښه کوي، نو مونږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې دا هغې څه وشول، دا هغې حساب به څوک راکوي؟
اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چې مونږ به هیڅ کله د داسې پوځي اپریشنو حمایت ونه کړو چې پاغې کې عام ولستا زیان رسی.
هم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونگ با امن لپارا د پاکستان ملاتړ کو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوګه پوګه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یو بیگونه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نخه کړ او بیگونه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ۔
سہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه د کومو 140 روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نیشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بے معنا دي چې ولس ته څه ګټه نه رسی.
نه میگا پراجیکٹ روشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي. بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نیشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ٹی آئی جلسه ده، او په 400 کې کومه پرون جلسه کړې و د امن په نوم باندې. دا هغه حد ته رسیدلې دي د پی ٹی آئی ولا چې د دو سره یو ناره پاتې نشولې، یو دسې جمله ور سره پاتې نشوا چې هغه باندې د کراوډ جوړ کی یا ورته خلک راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي، او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثره عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2020 رئیسی یو وار بیا وسلوال فعال شوي، او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عام خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کرمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای ته رسولې دي. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سہیل افریدی ته وړاندې کړې وې، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. طارق اورغزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشرزو او موسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کرمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. په کامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شوي غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل خان افریدی او خپل دریځ تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانی مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي، او صوبایي حکومتي منی چې ورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو چې کوم د درنه و د با درنه چې کوم د تاسو ختم شو، چې کوم ټیم د چیف سیکریټ مار واخیستو دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان یو رسول ګلم واچول دا د خپل طرفه دا 15 نمونه تاسو موږ لرا کړی دا په وکاسه دا به تاسو چیف سیکریټ سره ملاو شي اغه سره به تاسو خپل چې کوم د ټیم ټیبل جوړ کړئ چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو په کوم شي تاسو صلاح شوي په کوم شي تاسو مطمئن کړئ بس اغه نه پس چې کوم د هغه مال رولې گئی پاغه باندې مزه سیم سره خبر وکم او چې کوم اورس پوره شي پاغه اورس به سیم د تاسو سره څنګه پسنګ ول.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتی سرتیرو تر وسلوال برید پس د علي شرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 10 اکتوبر د کرمی اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په لس یا پنځلس ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بې کوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کیدلو طریقه دې خپل شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینی پاتې فنډ دې جاری شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په شپږویشتم اکتوبر ویلي، که څه هم د غوښتنو منلو ډاډ تر میلاویدلو پس خپل احتجاج ختم کړی خو که حکومت خپله وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
نو وزیر اعلی صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا تارګیټ بیس اپریشن دی به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به د عام ولس کورونه تارګیټ کیږي، او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه به انصاف په ایزا طریقې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم د واپسي شیډول د هغه به تیار کړل شي، هغه به تاسو ته وښیل شي. او علاقې کې به ان شاء الله ان خپله د دایمي امن دپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم واده وکړه چې ډېر زر به ان شاء الله زکور می ته هم دا را کوم ته وسو سره ایتو سم بشرونو سره ځوانانو سره بلته علما او سره بنسته لرو.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځای و تختیدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا ترتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي بلکې عام خلکو د وژنو تختولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لار دی زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوشتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربه سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پوله وروستیو جګړې وروسته افغانستان سره د تجارت ټولې لارې غلام خان، انګورډه، چمن، خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوي. دواړو خواو ته تجارت او تګ راتګ بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډک ګاډي ایسار دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، ایسار شو ګاډو ته خود لاره ورکړي چمنډیو ته ورسی.
موږ چې دا څومره ډراورون ټول ترټیلی په دا خطر ټیلی موږ نه چانه تو واکو پوړي یار دوی نه دو باندې کړي نه موږ کوه پر یو نه دا غوړي چې تمیخ ته دی اړای روکا کې وګرځي یې دریا مرز دې میکس را ودا کړي دو کچره کې ته دریا په مرز دا خال میخ ته روغلو رو دي شي میګه تو واکو په دی اړای دوی نه دی وسا کړي میخ ته دې ورزونه وخایي چې د تاریخ نه دونه ورزونه شو کنه وی میکس را د ظلم زیاتای نه په میخ ته د خپل لارې خلیکو چې میګ راګل راي دی خلیب یو درایبي ولته دې میته دا کله راي ویلوي دې پدا کې دې میګه ګاډي غوډي کا په ګرامي چې دا کې یو کوله وتا و درایي کار نه ګرامي دا خاص د درایبي نه لاري خالي.
احتجاج کې شریک د افغانستان یو ټرک ډرایور یاسین وویل چې کډواړې خواوې بندرونه نه خلاصوي نو د دوی ایسر شوی ګاډي خوده پری دی چې افغانستان کې ایسر شوی ګاډي پاکستان ته او دلته ایسر شوی ګاډي افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خو دې نور نه توانی کوي
دغه کوم موټران د دې مخه ولاړ دي دغه مخه ولاړ دي مونږه پاس کو چې دغه د هوچ کې مکرایان د ډرایورانو جوړ کړی دی چټول نه نیمه خو په ګډه وخړل دا مې ربانی دی وګی دا د دوه بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره دا چې موږ له دغه مخ چې کوم افغانان ګاډي سار دی ول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولر دی غول دی اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مان دا کې بارډر خلاصې او کني خلاصې د دوی خپل خو خدای کې سمنګ سکار نه لرو موږ دلته ډیر په آزاد یو ځکه چې په کوم نه نه لرو موږ
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنځ ورستۍ جګړې ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره رهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نه زیات د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهاله دوه وخت نه کړی د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې دای سر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس ته روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړي چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته ورجسته اوریدونکو او سم جو جنوبی وزیرستان تهاله د انګور اډي مشرانو هم ورته احتجاج کړي او غوښتنه کړي دا چې هغه لار دې هم د تجارت لپاره خلاص کړل شي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډ سیمې مشرونه د هفته په 13 ورځ په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکې تګ روتګ د پوره زر خلوصا کړي د دغې جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپلې غوښتنې په باره کښې ویایي
د کوم مزای انګور ډې په 0.5 باندې دا جرګه د خپل فریاد د تازه کولو لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر مرزمه شوې دي چې د میش کوم مزای اته په بارډر یو طرف ته میشته یا په بارډر دغه طرف ته میشته اول کې ساده دو چې میز د دوه سر ملکي چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی دغه د تناو په حق میز نه دی دغه د جنگ او د جګړې په حق میز نه دی میز د پمنځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه بحال کول او دغه د صحیح سوتل را دي ته اپیل کې چې تاسو خپل تعلقات برادرانه وسوتئ میز طلبا کړې وه چې تقریبا 2.5 کاله میش په دا باندې پیرا کېږي چې میش د اوډیار د ونډاتمن رژیم د ویزو د پاسپورټ هغې مخالفت مه کړي هلته میش خرمقدم یي البته یو ویلج کونسل چې امیش د انګور اډو ویلج کونسل دی دغه میش مطالبه کړې وه چې میش ته په دا پالیسي کې رعایت ملب شي آ نن میش بیا هم مطالبه کړي چې میش هغه رعایت امیش خامخا د حکومت نه غوري
د انګور اډا سیمې اوسیدونکي جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې بندش په وجه د سیمې خلکې مشکلات په درنګ بیانوي
میش دغه بارډر د بندش د وزن ارڅ متاثر دي چې اوس په نږدې وخت کې د میش د بارډر خلصو د تجارت مخه بندي هغه تقریبا هفته نه وچاله د تجارت بیا بند شو دغه مال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکه د کوم فریش فروټ دی دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغلن سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورسېدل دغه په منځ کې کوم د حالات په دوه شولې غوز نه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدل میش دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میش دغه ګډ خلصي ا تجارتي اثر ګرمۍ ده بحال شي او د میش کوم د رشتہدارۍ تعلق ته د خلک تاګر تاګر مریضون دغه طرف ته پروت دی یو طرف ته پروت دی د امرجنسی مریضون دی چې کم از کم د انسانیت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملک په خاطر د میش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کړي او د تجارت د پوره د سرحدي دروازې د هم خلوصې کړي
جنگ د مسئلے حل وای یا اپریشن د مسئلے حل وای نو شل کولا جنگ و شل کولا اپریشن و شا نو ظاهر د چ د مسئلہ حل شوی و امید دا وی ای کی په دنیا کې څومره ها جنگینا کیږي څومره ها جګړې کیږي اخر حالیه مذاکرات مل نو یو خدای میز د وزیرستان کې کیما مسئلہ دو پچار د چ په دښه مذاکرات مان تروشي بل افغانستان سره حالات خراب شول چونکه افغانستان یو طرف ته میز اسلامي برادر ملک ته اور سره د میز داسه جغرافیه دو چې د میز د افغانستان په باندې کلوسای نشته دای سره چې کله د افغانستان سره د نیز بارډر باندې نو کاتو سوچ کړی په دغه تاسو د تور دنا د ټماټر سر 2500 روپے کیلو دی چې نو دوه پښتون نه یو مسلمانونی نو په چار دغه چې دغه مسله په زر نظر د مذاکرات په لیار حال شي او د بارډر خلک د خوشي شي تکلیف وکام شي
ماشال ریډیو چې د انګورډا سیمه مشهورونه جرګې وشتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کې شی وویل یودا داوی چې د افغانستان او پاکستان پوز سرتیرو ترمن د ډازو بدلون ناپاس د پاکستان حکومت د راونه میاشت اکتوبر یولسمه راهسه د انګورډا سرحدي دروازې سره د افغانستان سره ټولې سرحدي دروازې د تجارت او د خلک تګ راتګ د پورا تړلې دي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تھا غوریست اور دن کو افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدل وږي بند پاتې دي د دې ناروغانو کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معنی سوي کارونه ختم سوي خو اوس شخصي ګیسټ هاوسونو کې دی را دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پېښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي 70 سال دی او سپاینل کینسر دی زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره نو شپې سلور غیر ضروری خرچہ شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه کنه دلته
نو اوس نشته لای بي خبر
اوس والا مونږ ما ایران یو د نور خلم ګیسټ هاوس کې دي دام ایران پاتې چې دلاره نن خلاصيږي سبا خلاصيږي انتظار دی ټول ورته نو اکثر خلکو سره پیسې هم خلاصي شوې دي کرای د ګیسټ هاوس کرای هم ډیر دي او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دي
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وای چې پلاری علاج لپاره په خبرته راوړی وو خو وست دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي
پلار می دا سرطان و عملیات سوی دا اپریشن سوی دا اوس دلته راغلی یو شواله لپاره ولا مشکلات خو ډیر دا دلته هم داوس ډیر خلک هم دلته دا لار بند هم دلته پاتې سوی دي کرنې خلاص سوی دي هم دلته پاتې سوی دي چې دا لار خوشي سی لک سولت پیدا سی چې څوک ته وینې زوروي بس نور شي نه غوړو نور د سکرای خو راځي نه دا کوټه او مصرف دا شیان مصرف راځي افغانستان ته نسته دا شو نسته چې موږ دلته راغلی چې مجبور نه یو دلته سو کو چې راشو
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادی حالت ته نه دی راغلی او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډز بندي ورسره نور هم غزول شوي.
مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوی د خبرونو لنډی سم فهم راړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس زورول شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کرمې اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډاډ وروسته په پېښور کې خپرل پرلت پای تر رسولې دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومې اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې چې هغه منلې وي. دا طریقه وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کرمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج لپاره غوښتنه کړې ده چې د لارې زر تر زر خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمن سړک پر ګربس سیمه د اکتوبر پر 16مه پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه خراب شي. د پاکستان او افغانستان د استاجو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخي پرون د اکتوبر پر 15مه خبرې په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دای کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي د څرګندونې په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې. مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ د ترکی په استنبول شهر کې خبرې اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنی خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغو وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې وه او اوربند کړې وو. لغو وروسته دغه اوسنۍ خبرې اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو سلو بحث کوي. تفصیلی احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماخام پای ته ورسیده او تمه ده چې د خبرې بنن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دوړو خواو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غزولو امنیتی همکاریو دوارخیز سوداګری او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې و. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواري لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوارېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتلی دی.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا مغمی دي چې دغه هیئت چې کومې وتلی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خودي اوس زر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق وي، ځکه چې بې توافقه خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښ یې کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو زه فکر کوم چې دا سي څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رفای چې کوي هغه د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غږیدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او هغه ډیپلوماتیک نور باندې سره برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت کې څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېږي او بیا هغه مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونه شي کولای چې ځان له دفاع وکړي، نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو سم جو یو بل ریپورت ته د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سرایو ځای کوونکي او کاروبار کوونکي وایي چې د تورخم د لاري د تړل کېدو لکبله د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو ترڅنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیر پارټس ورته ویل کېږي هغه هم کمی دي. شانواز ترکځای نور حال راکوي.
سامانونه کې دا د سپیر پارټ سامان دی زمونږ د گاډو د پارټس او مونږ یې هم دی ګټو لالو اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
نو تر تا ځنه ملاوي کې دلته پکې لشل روپۍ
یاراله تمنګ له دلته شوبه کې ګران یال تمنګ له لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې. بل ترانسپورټ چې کم کار دی ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له خسره خبرې وکي هغه ماته ویل چې زما سګاډ یخوا گیر دي سره روان دي سب خراب شوی دي سل دلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شې پروتست خپل کړه د نورڅه د استاد یا تاسو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دي چمټي پرتی دي شترمبکسي پرتی دي بیرنګان پرتی دي لیدری پرتی دي سپکه ورکشوي دي او سره وړي دي کې البته د ګاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کو چې ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی وای چې سپکه ورکشوي دي
نو دا چې د سور ځلی او د بندر سمره سرمای به بند کړی
یاره د باندې ډیره بند کړی دا ډیرم بند کړی دا
ته روزګار دلته څنګه خلکو ته څه شي لګي
اوس خلکو ته دا دی چې اوس په لګ یو کس راغلی و غي پانډي پونډیشن خراب وي امران لاړو بل کس راغلی او دا غ کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
دا خو یو ځین نورسه د استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه که خدا به پزرګو دکانداران وي چې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلک دا غیر روزگار خراب دی
نو دا چې اوسومه چې کله به سامان را وړي دا درته کمیشن کاران یال ته کوم جنټان نه سنغه سوي خو نه چې لار کې دي چې کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې وکي غیر ال وی لا پته نه لګي دي کې بس اورځي لګي وې سورځي بلګي بل خبره ده چې دا د کم د شنوور یو د افریدی دی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې اغیم خراب دی روزګاری خراب دی یو زخونه م دنیا خلک دی دنیا شوبه والا دی د سیب د دې جنسي خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبانو هم دا سامانونه اړه راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غیم روزګار خراب دي
چانه خو دې ته په اډوانس کې روپۍ نه دي غسته چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بس غي ستون خلې و در بس زوره زد بزر نه دي
نه 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 ماګ لچې دې پته ولګي به مونږ چانه پیسې نه ولوب بیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړل لای شوبې نه راوړل هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو بکیل ته لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته خوځیست په پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي دا چې ویکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یسته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې لومړی په زما پوښتنه دا وی چې مختلف ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو ته واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دا انسان وجود تورو لے گی نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی کلا دا تاسو هم دغه جراثیم خلیر کمزوري جراثیم چې هغه لکه دغه نشي کولی کله مړه جراثیم کله نور د هغې مختلفې طریقې دي مختلف ټیکنالوجي خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری دپاره یو خپل مخصوص ویکسین دي چې هغه خلک والي نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کمه شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړه شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنه کوي عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو نن ډېر واکسین دي د پولیو دي د خسره دي داسې نورم دي تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ده چې یاره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه و خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پخوا یو بیماري وو هغې ته به قرضینه نکې وي چیچک به ورته وي په اردو کې او هغه هم ډیر زیات جانلیوا شانته مرض وو خلک به ترې مړ کېدو صرف ماشومان نه لوی به ترې مړ کېدو او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کا به ژوندی هم پاتې شه نو شکل به یې والا بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم ووایي واکسین د پولیو دی د خسره دی یعنی د شیری د خوناک دی داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوئ په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پرې خوږیږي دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي او بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو
مطلب اثر یې وکړو
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل هغې کې دا ویکسین چلیږي خو ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي وي د پولیو ویکسین به پخا پخاوي وي دا د فیملي پلیننګ دي وي دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده نو زمونږ آبادي لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی خو زه دا ویم چې خلکو به وي دا فیملي پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلط خبرې. اصل خبره دای چې تا ته ساینسدان څه وي تا ته ډاکټر څه وي چې چا ریسرچ کړی دی او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه ټولې دنیا دپاره وي. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول لټیکو کورسونه مکمل کی
شو لړن قدم راته وای چې دا غلطی افغان راشي نو غینه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یاغه کده پولیو وی هغه کده خسرو یاغه کده بل ناروغي وی په مشومان سره دا سمره بد اثرات په غیر از یو مونږه ټولنه کې هغه خلق سکول شو په دې کې د مشومان سره دا سمره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپاګاندا کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا دیو کس د پروپاګاندا په وجه دا غ د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم تا یو بیماری شو او دا غي نه هغه په حق رسیدو نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی زدا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومه خبري باغی کې به خبره اوري د ډاکټر او د سیاستدان ور د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کو هر سړی د هر یو څیر عالم شو بیا خو ډیره ګران شي کنه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنې پیشي ورستر بلی زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نشه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېر دردناک واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د دوی وباچه په شهادت ورسېدل او یو په شاده بارون په ایریا ډاګک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کیم ماټر ګولې اچيږي نو ویسا پر دې می پر کارت نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګېدلې وی یا یې نه طالب مرشوای وی په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا څه واقعیات کیږي چې پاکشه بګونا شهريون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دا
د کوټ کای سیمینا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړای رحمت شاه ماسید ویای چریا صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
پونن سهار د میزو کلیک شي ماټر وای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلتا کا میزو وکاسي دغه خلک ژوند د سکینان ډیر تکلیف تا ډیر پور سوال دینا کا نو کو ور ها کم از کم پر حرام خدای دې کی دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلتا فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی دلتا د ژوند نه تکلیف او میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموږ دی ریاست ته
د پاکستان پوسټ چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پوره سهم ویلی شوی ندی خو د ضلع انتظامیا یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ضرورونی د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د شزینه کارکونکو په حق کې فیصله اور کړی دا او په کمپنۍ باندې 100,000 روپی جرمانه لګولې ده. د شزینه کارکونکو د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چوټي یا رخصتي اخیستی و خو کمپنۍ به هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډیو خبریالي خالد نیاز په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار زینب سہیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي زینب نو مخزي دوی سره شکایت درج کړو چې د ماشوم زیګون د پاره کمپنۍ څخه چټي اخیستې. ولې کمپنۍ د چټي منځرولو باوجود دا د نوکری څخه ووستا؟ دا وایي دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقی محتسب د زینب حق کی فیصله ورولا او دای نه صرف پونو کرے بحال کړه بلکې کمپنۍ ته ویلي دیتا 800,000 روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 200,000 روپۍ با کامی خزانه کی جمع کړي.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دیکھے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نہ پس هغه د ماشوم د زیګون پر رخصت لاړه. ایچ آر دی تبیا اویل چې په دغه سوکې دوی ته بل د دینه خ کس میلاو شوې دی او دای د چھٹائی دوران د نوکری نه وېستا. د دې خزي چھٹی منظور شوې وانه زکه د حق لرلو چې د خپل نوکری د پاره شکایت درج کړي. په دې کې محتسب دا کردار ادا کو چې دغه غامي غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانه لګولو سره دا خزه په نوکری بحال کړه.
اسکو ایز ا فائن امپوز کیا.
په پاکستان کې د لومړی پیښنه ده چې د ماشوم د زیګون رخصتۍ په محل خزه د نوکری څخه لری کړل شوی. لدی وړاندې هم دا قسمه واقعي مخیتا راغلی دي. د پیښور د زینت بیبي خپل هم دوه بچی دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره خزو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنۍ لخوا اجازه نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخته کیږي. زینت بیبي ترمخه د ماشوم په وجه د دې نه هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن منګو ګورو نه هغه ډیر کم وي. نو اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وایي چې د پرېګنسی په وجه د فایر کوو خو بل څه بانه ورته جوړه کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چټیانې کې یا بل څه داسې څه وجه ورته جوړه کړی شي او د هغې په وجه باندې په بنیاد باندې جینه کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زموږ په ټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینه کوي جابس کوي نو د جینه جاب همیشه یو دغه ګڼلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزي نه لګیا ده او د سړو جاب چې دی هغه هغه ته د قدر په نظر کتلې کیږي. د سړو جاب چې دی هغه ریسپانسبلټی ده اینڈ وین اٹ کمز ټو وومن نو بیا دا ویل کیږي چې نه دا خو تاته چا ویل دي چې نوکری کوه مکوه بهشک کور کې نه نه دا ډیر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وای په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو خزا چې د زیګون د رخصتۍ په محل وی د نوکری څخه نشي وستل کېدی. یعنی امیدواری خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړي مودې لپاره له خپلې دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خلوائی د هیواد کې میٹرنیٹی آرڈیننس کال 1955 او میٹرنیٹی ایکٹ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوار خزو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیګون په وخت د دندې څخه خاص مودې لپاره چټي واخلي.
میټرنټی آرډینس 1958 دا آرډینس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزه ته پروټیکشن ملاو شي ډیورینګ پرېګننسی. په پرېګننسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دي. دې ته به خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماجه کوم چټیانې جواب دې ته ملایږي. 8 دیس چې ماشوم پیدا شي د پیدایښ نه بعد وا شپږ ویکس چې کوم دي دا به خامخا پلی باندې وي. بل د پرېګننسی ویجز هم مقرر شوی دي چې دا ماشوم په پیدایښ باندې ایون یا پرېګننسی دوران کې خدای نه خواسته مور وفات شي نو د هغه ویجز هم مقرر شوی دي. خو دا هغه ویجز چې دي هغه دی وخت کې د انکریز ضرورت تیزه کې ګرانی ورځ پر ورځ زیاتیږي. حالات چینج کیږي نو په کار کې دي حالات مطابق هغه سيزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا او کروڑا اول لسلکه او شپېته زره خلک نوکرۍ کوي چې پکې 15 کروڑا یو کم 50 لکه او شل زره نارینه ولې نورې خزي شامل دي. په دې توګه په پاکستان کې 23% خزي مختلفو ادارو کې کار کوي. د خزو حقوقو او پرمختیا لپاره کارکونکو فعالان وایي باید پاکستان کې خزو د لپاره د کار زمينه برابرولو سره دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او د کار زینو کې دوی ته سہولتونه ورکړل شي چې د کارکونکو خزو شمیره زیات شي او دوی هم د ملک ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.